دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان استاد سلیمان شاه. د افغانستان حکومت د شنبه پورې د طالبانو 200 لس قائدان د سرخی د پلو او د پروان عمومي زندانونو او له څو نورو ولایتي محبسونو آزاد کړی دی. په کابل کې زمون خبريال د حکومتي سرچینو له قوله وای چې دا پروسه به جاری. جمهور رئیس اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت د 2000 طالبانو د خوشی کولو حکم صادر کړو. لبل خوا په داسې حال کې چې ویل کېږي د حکومت او طالبانو استازي به بله میاشت د هیواد نه بهر په یو درېمګړي هیواد کې ملاقات وکړي. د حکومت د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ وویل چې یوه ډله حکومتي استازي چمتو دي چې له طالبانو سره د سولې او د اوربند په باب وغږېږي. عبدالله عبدالله چې دغه شورا د نوي رئیس په توګه لومړی مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله وویل چې د ملاقات نیټه سمدستي نشي ښودلی. د افغانستان د ژورنالیستانو او خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په کابل کې د خورشید د خصوصي تلویزیون د خبریال او تخنیکی همکار د وژلو په کلکه غندنه کړې. د ژورنالیستانو د حقوقو دغه مستقل ادارې د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د بیان د ازادۍ دښمنانو د خورشید د خصوصي تلویزیون د کارکونکو د موټر پورې یو مقناطیسي بم نښلولی و. د چاودنې له امله د دغه تلویزیوني شبکې خبریال زمیر امیری او د هغه تخنیکی همکار محمد شفیق زبه ځای په ځای وژل شوي دي او شپږ تنه نور مطبوعاتي کارکونکي زخمیان شوي دي. د ژورنالیستانو خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په مطبوعاتي بیانیه کې له حکومتي چارواکو نه غوښتنه شوې چې د خبریالانو د ژوند د خوندي کولو په خاطر جدي اقدام وکړي، د دې خونړۍ پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې حواله کړي. تر اوسه لا کومې وسلوالې ډلې د دغه حمله ذمواري نه ده قبوله کړې. لبل خوا د بسرحده خبریالانو نړیوالې موسسې چې مرکز یې په پاریس کې دی هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د خورشید تلویزیون د دوو کارکونکو د وژلو غندنه کړې ده. د عفو نړیوال سازمان یا امنسټ انټرنیشنل هم په کابل کې د شنبه په ورځ د خورشید تلویزیون د ژورنالیستانو کارکونکو په موټر کې د مقناطیسي بم په وسیله د چاودنې غندنه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د دغه نړیوال سازمان صحاوي دفتر په یو مطبوعاتي اعلامیه کې حکومت ته خواست کړی دی چې د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو لپاره لازم اقدامات وکړي او په بې تفاوتۍ سره د ژورنالیستانو د وژلو لړۍ باید نوره پای ته ورسیږي. دا واشنگتن دی، تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکو د سپین بولدک او چمن ترانزیتي لاره د ټرافیکو په مخ تړلې ده. پاکستان دا اقدام په داسې حال کې کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا د کوډ-19 وبایي ویروس د پیښو شمیر زیات شوی دی. په سلګونو خلک دواړو خواو ته بند پاتې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوډ-19 وبایي ویروس 876 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د هغو ناروغانو شمیر 14500 ته لوړ شوی دی چې د دغه وژونکي ویروس نښې او علایم په بدن کې راښکاره شوي دي. د دغو پیښو له جملې نه 411 په کابل، 111 په هرات، 19 په بلخ، 15 په ننګرهار، 20 په پروان، 26 په بادغیس، 19 په بغلان او لوګر، 14 په قندوز، 15 په کاپیسا، 10 په غزنی، 4 په بدخشان، 3 په میدان وردګو او 2 پیښې د فاریاب په ولایت کې ثبت شوي دي. په عین وخت کې په پاکستان کې د کورونا د کوډ-19 په وبایي ناروغۍ باندې د مړو شمیر 14,095 ته رسیدلی دی او برابر په 16,000 کسانو کې مثبتې علامې ثبت شوي دي. یوازې د شنبه په ورځ باندې 1,000 ناروغان مړه شو. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د قانتي ملخانو د لښکرو د ختمولو او د ولاړو او د غنمو د ولاړو فصلونو د خوندي ساتلو لپاره 40 میلیارده پاکستانۍ کالداري تخصیص کړي دي. د چارواکو په وینا قانتي ملخانو تر ټولو زیاته تباهي د بلوچستان په صوبه کې رامنځته کړې ده. دا واشنگتن دی. د ای ایف پی خبری اژانس رپورټ له مخې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د عدلي وزارت ته حکم کړی دی چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولس کې د یو 43 کلن تورپوست ځوان جورج فلوید د مړینې په اړه زر تر زره ځانګړي تحقیقات پیل کړي او معلومه کړي چې آیا مدني حقوق خو یې تر پښو لاندې شوي نه و. د میناپولس ښاروال جیکوب فری درې تنه پولیسان د دغه پیښې نه وروسته له خپلو دندو نه برطرفه کړل او د دغه پیښې اصلي عامل د پولیسو پخوانی افسر ډریک چوین د دریم درجه قتل په جرم باندې په محکمه کې حاضر شي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د یو وروستي ریپورت له مخې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې فساد کوونکو ته به نوره اجازه ورنکړي چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز مینیاپولیس کې د تخریب نه ډک اعمالو ته دوام ورکړي. ټرمپ زیاته کړه چې دی د سولیزو مظاهرو مخالفت نه کوي، خو اجازه به ورنکړي چې موجوده وضعیت د انرژۍ ګډوډۍ او بې قانونۍ سبب شي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډاکو سوارا رپورٹ ورکړی چې ټرمپ د خبرداري په سپینې ماڼۍ کې د واجل مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ورکاو. لبل خوا په داسې حال کې چې د امریکا د مینیسوټا د ایالت په مرکز مینیاپولیس کې د پولیسو په تحویل کې د یو تورپوستي ځوان د مړینې نه وروسته د تیرو څلور ورځو نه په مسلسله توګه په دغه ښار کې د تشدد نه ډکې مظاهرې روانې دي. د مظاهرو لمنه د جمعې په ورځ د نیویارک او لاس انجلس په شمول څو نورو ښارونو ته هم خپره شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن د شنبې په ورځ نظامی پولیسو ته د تیارسۍ حکم وکړ او د مینیسوټا د ایالت گورنر ټیم والز هم د ملي ګارد عسکرو ته امر کړی چې د پولیسو د مرستې لپاره د خپلو بارکونو نه راوځي. د ای پی اژانس رپورټ ورکوي چې پینټاګن پوځ ته امر کړی چې د نظامی پولیسو څو قطعې چمتو وساتي چې د ضرورت په وخت په څلورو ساعتونو کې مینیاپولیس ته د لیږلو لپاره باید چمتو وي. همداراز د پینټاګن په امر د کولوراډو د ایالت د فورټ کارسن او د کنساس د ایالت د فورټ ریلی او د نیویارک د ایالت د فورټ ډرم د پوځي چارو قوماندانانو ته امر شوی دی چې خپل عسکر چمتو وساتي. د ای پی اژانس وایي چې دفاع وزیر مارک اسپر د جمهور ډونالډ ټرمپ د حکم له مخې د پوځي چارو قوماندانانو ته د آماده باش سپارښتنه کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ که ضرورت پېښ شي نو دی به د امریکا پوست امر وکړي چې د مینیسوټا په ایالت کې د فسادونو مخه ونیسي. ښاغلی ټرمپ د جمعې په شپه په دې ارتباط له سپینې ماڼۍ نه په تلیفون باندې د مارک اسپر او د ملي امنیت د شورا د مشاور رابرټ اوبراین سره په تفصیل خبرې کړې وې. اژانس د پینټاګن د ولوړ پر مقام له قول وویل چې د پوز عسکر د 1300 میلادي کال یا 1800 لمریز کال د بغاوت د قانون له مخې مینیاپولیس ته استول کیږي. نوموړي وویل چې له دغه قانون نه په کال 1992 یعنی 1401 لمریز کې هم د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په ښار کې د تشدد د دفع کولو په خاطر استفاده شوې وه. په عین وخت کې د ان بی سی تلویزیون رپورټ ورکوي چې د مینیاپولیس په ښار کې د جمعې په شپه او د شنبې په شپه نښتې روانې وې. په زرهاو احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. له بلې خوا د مینیسوټا ګورنر ټیم والز له احتجاج کوونکو نه وغوښتل د مغازو لوچور کولو او د ښار د تباه کولو نه دې ډډه وکړي. هغه وویل چې د سولیزو مظاهرو مخالف نه دی. گورنر والز ویل مظاهرې د بې انصافۍ او بې عدالتۍ په خلاف نه بلکې تخریبکارانو منظمې ډلې پکې شاملې شوې دي او غواړي چې په ښار کې تباهي رامنځته کړي. گورنر ومنله چې د قهرجنو تور پوستانو له احتجاجي غونډنه د مخدره موادو قاچاقبرانو او د سپین پوستو هغه تنګ نظرې ډله هم غلطه ګټه پورته کوي چې د سپین پوستانو په نژادي برتري باندې عقیده لري. د هند نورو صوبو په څیر د هیماچل پردیش صوبایي چارواکي هم زیار باسي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. صوبایي حکومت د هغو ناروغانو د درک لګولو لپاره ارتباطي حلقې جوړې کړې دي چې د کورونا په ویروس اخته شوي دي خو ځانونه یې نه دي قرنطین کړي. په نیو ډیلی کې د امریکا غ خبریاله انجانا پسری چا په خپل ریپورت کې وایي له شرم او عار نه نو غواړي چې څوک پرې اګاشي. په عین وخت کې د شنبې تر ورځې پورې په هند کې په دغه موزی ویروس باندې د اخته کېدو له امله 4902 ناروغان مړه شوي دي. په ایران کې هم د مړو شمیر د شنبې په ورځ 2024 ته ورسېده او د ناروغانو مجموعي شمیر 1,801,950 ته رسېدلی دی. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په 138 هیوادونو کې د کورونا د کوینونس په ناروغۍ باندې د اخته شوو کسانو شمیر 5,095,215 ته لوړ شو او د مړو شمیر 3,065,430 ته رسېدلی دی. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او باندې د امریکا مرستې بندې کړې دي او له دغه نړیوال سازمان سره د امریکا د ارتباطاتو او تماسونو د ختمولو اعلان کړی. د رویټرز اژانس رپورټ ورکړ چې ښاغلی ټرمپ د دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر اډهانام ته په خپل لیک کې نوموړی سازمان په دې تورن کړ چې د چین تر اغېزې لاندې راغلی. ټرمپ د جمعې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویلو چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په لاسپوڅي باندې بدل شوی. متحده ایالات په کال 1948 میلادي یعنی 1928 لمریز کې د روغتیا د نړیوال سازمان غړیتوب حاصل کړو. خو دغه نړیوال سازمان رئیس ډاکټر اډهانام د ټرمپ د ادارې لخوا لګول شوي ټول الزامونه په کلکه رد کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرې یو ورځ او شپه کې د کورونا وایروس 1,000 په ته مثبت پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر څه باندې 4,500 ته ورسید. د افغانستان د ولسي جرګې روغتیا کمیسون حکومت له کورونا وایروس سره په مبارزه کې په بې پروايي تورنوي او وایي چې په دغه ناروغۍ د 800 کسانو شمیر د وړاندې 100 شمیرو په پرتله 2 برابره لوړ ده. په مکرې په دې اړه د امریکا ژغ آشنا رادیو د همکار ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1,000 تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړ چې دا په افغانستان کې د دغه وایرس له خپرېدو راهیسې په یوه ورځ او شپه کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوړه شمېره ښیي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو د شنبې په ورځ وویل چې په تیره یوه شپه ورځ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کورونا وایرس 1,425 مشکوک سمپلونه ټیسټ شوي چې له دې شمېرې 1,000 مثبت تشخیص شوي دي.
متاسفانه امر شوی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کېدو لمن خپرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات زموږ وطنوال مصاب شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د اقل تیر څلور ساعتو کې د 1,425 سمپلونه چې ټیسټ شوي پکې 1,000 مثبت واقعات تثبیت شوي، 3 تنه وفات شوي او 4,000 نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې 4,515 مثبت واقعات لرو، 249 فوت شوي او 1,003 تنه نور روغ شوي.
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات نوې مثبتې پیښې په کابل ښار کې ثبت شوي چې شمېر یې 411 ته رسیږي او د غرض 100 په هرات، 9 بلخ، 15 ننګرهار، 9 تخار، 28 پکتیا، 28 پروان، 28 بادغیس، 19 پیخې په بغلان او لوګر، 14 کندوز، 15 کاپیسا، 10 غزنی، 4 بدخشان، 3 میدان وردګ او 2 په فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون د حکومت لخوا وړاندې شوي ارقامو ته په اشاره وایي چې په افغانستان کې په دغې ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر له 100 برابر لوړ دی. د دغه کمیسون غړي ډاکټر یارباز خان حمیدی امریکا غږ ته وویل
کوم ارقام چې عامې روغتیا وزارت خپره کوي دا صرف هغه ارقام دي چې د دوی د لابراتوار نه ورکړل شوي دي. حقیقي ارقام که ټولنې ته مراجعه وشي تر دې ډېر لوړ دي. بدبختانه د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په ابتدا کې چا پام ته ونه نیوې او زموږ سپارښتنې چې څومره وي هغوی ته هم پام ونه شو، د ډاکترانو سپارښتنې هم پام ونه شو. د دې ناروغۍ سره یو سطحي برخورد په ابتدا کې وشو، نو هماغه سبب شو چې نن د ناروغۍ شیوع یا خپرېدا په ډېره وسیع ډول پر مخ روانه ده.
خاغلی حمیدی دغه راز وویل چې حکومت په پیل کې له کورونا وایرس سره جدي مبارزه کوله خو اوس په دې برخه کې هغه جدیت چې پخوا و نه لیدل کیږي. له بلې خوا افغان حکومت د ټولو دولتي ادارو او غیر دولتي سازمانونو د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د دویم مرستیال دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي په هغې غونډه کې چې د شنبې په ورځ د محمد سرور دانش په مشرۍ جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې د دولتي ادارو او غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي به په دوو نوبتونو کې هر ورځ تر 1 پورې خپلې دندې ته حاضرېږي. د دولتي ادارو د بیرته پرانیستلو دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې په افغانستان کې له تیرو 2 راهیسې په کرونا وایرس د اخته او کسانو شمیر په بېساري ډول مخ په زیاتېدو دی. دغه وایرس په لومړي ځل د 2019 په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت د ووهان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جانس هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د شنبې تر ورځې د غبرګولي تر 10 د نړۍ په کچه نږدې 6 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې څه باندې 315 زره یې مړه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي هیئات د طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو ته چمتو دي. عبد الله اوربان او نور تازه اقدامات د سولې لپاره شی نشانه شي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان پاراپورت کې ووري.
د مې د میاشتې په 13 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبد الله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د تړون له لاسلیکولو وروسته نن د ملي مصالحې عالی شورا په خپل کار پیل وکړ. د بین الافغانی مذاکرات لپاره وخت نشي خودلې، خو د افغانستان د دولت مذاکره کوونکې پلاوی هر شیبه له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو پیلولو ته تیاری لري. دا ټکی د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبد الله دی چې نن د دې شورا د مشر په توګه په لومړي وار د خبريالانو په وړاندې را څرګند شو. ډاکټر عبد الله ویل اوربان د تاوتریخوالي کمخ او د زندانیانو په خلاصون کې چټکوالی د بین الافغاني مذاکراتو پیلولو لپاره زمینی برابرې کړې دي. د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې د مصالحې د شورا مشر ویل
تاوتریخوالي کمش د اوسنۍ وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې دی اوربان نو دا یو ش زمینه ده، باید بده کې دوال خواوی هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین او چارواکي دقت وکړي. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکرات لپاره یو ش زمینه او ش شرایط ده.
ډاکټر عبد الله چې د ملي مصالحې د عالی شورا کارنند مذاکره کوونکو پلاوی سره په ناستي پیل کړ، له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی ننګ وکړه. ویل دوی به بین افغانی مذاکرات په مخ وړي. ډاکټر عبد الله د مصالحې شورا د تشکیل په اړه هم ویل
ان شاء الله په دغه راتلونکي ونه کې نمونه د رهبری کمیټې او هم د مجمع عمومي نهایی کیږي او خلکو ته وړاندې کیږي. په خو هم مشوره شوی وو، نور مشورې ته هم ضرورت لري.
خصوصي سيړونکو شاهزاده مسعود وایي چې دا شورا باید ټول شموله وي.
زما په ان باندې خو د مصالحې شورا باید هم شموله شورا وي، هغه په دې معنی باندې چې باید د ژوند د هر برخه کټګوري کسان پکې په شمول د مېرمنو.
له طالبان سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوی لې یو ژغړو جوړ دی چې مشري معصوم ستانګزای کوي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي وای چې دی پلاوی لډیر مودي راهسي په خپل کارونو پیل کړي او د مذاکره لپاره په تکلارو بوختي. په دغه پلاوی کې څلور میرمنې هم شامل دي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شریفه زمتی بیا وای د مصالحې پالي شورا کې باید خزه سامه ونده ولري.
د مصالحې پالي شورا کې د خزو په ونده باندې د اوس هم لکه د افغانستان میرمنې اندېښنه لري. همدغه شان موږ هم همدا اندېښنه لرو او د مشرانو نمو د نن هم همدا غوښتنه وکړه چې د مصالحې پالي شورا کې باید د خزو ونډې ته زیاته توجه وشي.
له طالبان سره د بین افغاني مذاکراتو لپاره د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د تیاری په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبان لا اوس هم له امریکا سره د توافق پر اساس د 15000 زندانیانو په خلاصون ټینګار کوي. د غډلې کابل ته یو تخنیکی پلاوی هم لګلې چې د خپل بنديانو تثبیت او تصدیق وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د نګرهار ولایت د جلال آباد په شار کې ځینو مدني فعالانو شاروال ته تنبیل لیک وروړي او وایي دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې د نرخونو په کنټرول کې ناکامه سوي. خو شاروالي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره یې جدي هڅې کړې او لا یې هم کوي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال زبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
له هغه وروسته چې په ننګرهار کې د کالدارو زی افغاني ونیو نو هم مهاله ور سره د توکو به مخ په پورته روان شوي که څه هم چارواکو یې څو ځله د کابو کې دوج منی وکړي خو خوند یې ونه کاو د کورونا لراتګ او قرنټین سره خو نرخونه نورم لوړ شول. زنو مدني فعالانو نن د احتجاج په ډول د جلال آباد خاروال ته په یو لوی بینر کې لیکل تمبلی کم ورول چې اګنی ولی تر اوسه نرخونه کنټرول نشو کړی که څه هم خاروال خپل دفتر راونه ووت خو مدني فعالانو د غلوی تمبلیک د خاروالۍ په دروازه راځوړن ک مدني فعال فرید احمد استقلال او عبد اللطیف واحدی
چې دلته د لپاره مونږ یو تمبلیک راوړی دا په خوا کې د والی صاحب باندې دا غږ دشي زر تر زر عجل تر عجل د خاروال په نورو بدیلو لارو باندې د فکر وکي او عجل تر عجل د شاروال نه هیله لرو چې استعفا وړاندې کی او د والی صاحب نه مداهله د شاروال زر تر زر خپل ځان سره دی عمل ته کدو دومره په ګراني عمل ته خپل ځان سره دی کی
فقط د دې لپاره چې دلته فساد وکي او دلته فساد اوج ته رسیدلې نور ننګرار دی او لوی فاجعه سره مخامخ
دوی وای دا کاری په سمبولیک ډول د چارواکو د اختیار لپاره کړی دی. د دغه تمبلیک په اخره کې لیکل شوی و چې د ولسونو لخوا خو په لیک ایواز یو کس امضا کړی و. مدني فعالان وایي د توکو نرخونه لاخستو وتلي او خاروالۍ هم غوږونه کاڼه کړي دي. ګواښ یې وکړ که ستونزې هوارې نه شي نو د تمبلیکونو لړۍ ته به دوام ورکړي.
چې پرون خاروالۍ نرخنامه ټاکلې ده یو کیلو لیړوګان په 90 افغانۍ. تاسو باور وکړئ نن په یو کیلو لیړوګان عملاً په بازار کې په 60 افغانۍ دي. نو تا ولې 90 افغانۍ ټاکلې ده؟ د کم ځای نه دی وټاکله؟
کچیرته دوی همداسې د ولس پر وړاندې ژمن پاتې نه شي او خپل غفلت ته ادامه ورکړي موږ به دغه تمبلیکونو لړۍ غځوو.
چې بازار بند یادمي ټول خلک راجن شو سوداګانې د بازار نه ویستلې. دغه غلطې طرحې د ولایت دخوان او هم د خاروالۍ دخوان چې دغه عواملې وو چې بازار کې نرخونه جګ شو نرخونه جګ شول اما کنټرول دوی چې کوم نرخنامې وټاکله نرخونه هم کنټرول نه شو.
د جلال آباد خاروال په دغه مسله ونه غږېد خو خاروالۍ کې د ښاري حکومتولۍ د برخې مشر نقیب احمد تل خبریالانو ته وویل چې د نرخونو په کنټرول پسې جدي اقدامات پیل کړي دي.
مګر موږ زو باقی دلته پوښتنه کوو د دهقان سره په د کرنې ریاست د خپلو مدیریتونو په واسطه باندې د دهقان سره تماس شي. یوازې تاسو وګورئ د بینډۍ او د رومیانو نرخ لوړ دی. غم د پرون نن تقریبا پکې 100 افغانۍ تفاوت راغلی. پرون په 200 او 300 روپۍ درې نیم سو نن په 200 روپۍ دي. دغه نرخونه نورم کنټرولېږي. دا دوه درې ورځې موسمي سبزي ده په ځینو سیمو کې رسېدلې په ځینو کې نه ده رسېدلې. د دې خلکو دا خبره بېخي مطلقه سمه نه ده چې دلته انحصار دی یا مثلا ولایتي اداره یا ښاروالي دا پکې صحیح هم دي نه. دا
دا په جلال آباد کې د خپل ډول لومړنی اقدام دی چې مدني فعالان یو چارواکي ته د لیکلي تمبلیک ته ورکولو هڅه کوي. زبیح الله غازی، امریکا غشنه رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خوست یو شمیر کاروباریانو او کاریګرو ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګیدلې قرنټینې کاروبار ته سخت زیان رسولې دي. دوی په بشپړ توګه د قرنټین د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ژه خبريال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا راپورټ رالېږلې دي.
د پکتیا ریزورمت ولسوالۍ اوسیدونکو شیر محمد چې کاریګر دی له اختر وروسته په کار پسې خوست راغلی خو وایي له دې کبله چې کاروبارونه په ټپه درېدلې لایې کار نه دی موندلی. شیر محمد هر ورځ له سهاره تر غرمې د خوست ښار په مرکزي چوکې کار موندلو ته په تمه وي. دلته لسګونه نور کاریګر هم د کار په لټه کې ولاړ دي. شیر محمد له دولت غوښتنه لري چې د دوی غوندې خلکو لاسنیوی وکړي.
ولا په بل شي په دا څلور میاشتې درې میاشتې کېږي چې موږ وړوځو ولا وړوځو نه چاسته نه ګوړسته وروره ګولا دانې وس راغلي واړه بچانه پرې کې دلته مجبوري نه راغلل مشته ولا کرا غلي. نو دا موږ سوال کوو حکومت چې دا مرض مخه ونیسي او د غریبانو سره کومک وکړي. کاروبار بالکل نشته. ټپ په دغه دلې په ولا په بل شي دکاندار قرض را باندې بند کړي لور را نه ورکته سو.
د خوست اوسیدونکو چې دای هم شیر محمد نومیږي آشنا رادیو ته وویل لدې کبل چې زیاتره کاروبارونه په ټپه ولاړ دي د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د غنم لوته مخه کړې ده. شیر محمد زیاته کړه چې تر دې مخکې په ښار کې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو توکي ښکته پورته وړل خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د لګیدلې قرنټین په وجه یې دا څو میاشتې کار نه و کړی.
اوس ګاډۍ هم نه چلېږي. بازار کې څوک نه پرېږدي. بیا څنګه وکړوګه؟ او کورونا هم دموږ لاس کسه یو ده. زه یو کس یم خلاص لس نفره زما پسې ماشومان دي. د کور کرایه شپږ زره افغانۍ دموږ نه اخلي. شپږ زره افغانۍ ده د ماشومان مرضتوب ده کور خرچه ولګه بېخي دی کې هېڅ شی وشي.
سره له دې چې په خوست ښار کې لګیدلې قرنټین تر ډیره بریدل لري شوی، خو بیا هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله ښار ته د خلکو تګ راتګ کم رنګ ښکاري. د خوست ښار دکاندار رحیم الله آشنا راډیو ته وویل چې د قرنټین له کبله نه یوازې پر کاروبارونو منفي اغیز شوی، بلکې د توکو نرخونه هم ورسره لوړ شوي دي. دای په دې برخه کې داسې وړاندیز لري:
بازور نه بندګي خلک د خپل کاروبارونه کې هو احتیاط نه د کوروخلي لوز نه ویر کې او ماکس د استعمال شي هر سره د خپل کاروبار وکي، ځکه چې دل اکثره داسې خلک شته چې غو رزنې غټون کړي چې هغه یا کاروبار په ګډه دا یا په بلج شي یا په بلج شي د بهي نور به خلک سخرو شي، اقتصاد به ډیر کمزور شي که کاروبارونه باندې یا شار وتلل شي.
له دې کابل چې د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ پر لریدو دي، حکومت د غنې غونې ځنی ځایونه لکه پارکونه او هوټلونه لا هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کورونا مثبتو پیښو شمېر 3 ته رسیدلی. له دې جملې 15 ناروغان مړه شوي او 8 نور ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ځینې افغانان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې څخه خوشاله نه دي او وایي دا په افغانستان کې د ولسواکۍ بهیر ته چې یو مهم اصل یې د جمهوري ریاست انتخابات ته توان رسوي. په واشنگتن کې د بروکنز د سیرنیز انستیتوت څخه ویندا فیل با براون د امریکا ژغ د خبريالي برېښنا او مخېلي سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر په خپل یو ښکارا ګټونکي وړاندې نه کړ.
Well, unfortunately, the electoral process itself, once
again, لبد مرغه د انتخاباتو پروسه په خپل داسي اوازې او ښکارا ګټونکو رامنځته نکړ. زه فکر کوم دا سیاسي خه هوکړه ده، ځکه دا ټول هیواته دا فرصت ورکوي چې په ګډه د څو میاشتو روان سیاسي ناندري حل کړي او د طالبانو په وړاندې او هغوی د مذاکراتو میز ته کینول افغان مشران سره یو موټی کړي. دا ځکه ډیره ضروری ده کله چې د طالبانو سره په څو اونیو یا میاشتو کې یا هم پراتلونکو کې خبرې کیږي، موږ په بنسټیز ډول په هیواد کې سیاسي، ټولنیز، اقتصادي ځواک او اساسي نظام تشریح کړی وي. د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ چې څومره ډیر اتحاد موجود وي هغومره به نتیجه ښه وي. په داسې وضعیت کې بیا انتخابات هم مشروع او د منلو وړ پایلې لرلای شي. د بد مرغه په 2009 او 2014 کال کې هم داسې ونه شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هانګ کانګ په باره کې د چین اقدامات د خپل موافقین به دولت سرغړونه یاد کړه. د امریکا غږ خبريال میگا 2000 ان په دې باره کې دا رپورټ را لګل دی. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په تبصرو کې د تجارتي رواجونو، د کورونا وایرس او بعد د درکولو او د روغتیا د نړیوال سازمان سره د چل چلند په شمول د یو شمېر موضوعاتو په باره کې په بیجنګ باندې سخت انتقاد وکړ. ټرمپ ویلي هانګ کانګ نور په پوره اندازه خود مختار نه دی چې له امریکا نه ورسره خاص سلوک او چل چلند وشي، او وی ویلی د دوه اداره به داسې پروسس پیل کړي چې د هغې له مخې به هغه پالیسي لغوه کړي چې د دغه ښار سره امتیازي سلوک او چل چلند انکېده. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تبصرو کولو په وخت کې وویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هانګ کانګ لپاره د سفر کولو په خپل لارښودنې باندې کره کتنه وکړي چې د څارنې زیات شوی خطر منعکس کوي. د چین د خلکو ملي کانګرس نن په دې هفته کې په هانګ کانګ باندې د ملي امنیت قانون تطبیقول تصویب کړ، سره له دې چې بیجنګ ان په خوا د دوه سیستمونو ژمنه کړې وه، یو د ولسي چین لپاره وو او یو د هانګ کانګ لپاره وو. ټرمپ د کورونا د وایروس د مرګانی وبا د موضوع په باره کې د چین اقدامات ناوړه یاد کړل او وایي چینایي چارواکو د دغه وایروس په باره کې د روغتیا نړیوال سازمان ته په راپورټ ورکولو سترګې پټې کړې وې او په دغه سازمان فشار راوړی چې نړۍ تیر باسي.
درنور دلکو زمر دخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل